شوبره صفی جان، مایک به شما تسلیم میکنم.
ډیر مننه کوم فرشتنګا ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اوري چې نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچان د سولې په تړاو باندې جدي خبرې پیلوي. هغه څه چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ده. بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پوروسیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا، د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدف یې وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدف یې وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولې دي، موږ تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنی و همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادی کال او خبریال عبدالسمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري، خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدواره یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپله وکولی شي هغه سهولت چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوی د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په تای مراحل کې هم ښهوالی راشي، شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده، خو دوی په 1983 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو پکې راغلي چې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف خبرونې ته د پښتون له جواب ویلو ډډه کړې ده. بلې آنلاین خبرونې ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستې چې دغه راپور یې د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خبرونې د کرملین د ویاند په حواله لیکلي پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ یې محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سه شنبه وویل قرنطین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,450,000 او 1,250 او د مړو شمیر 1,114 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګا شپه د اروپا د اتلانو لیګ په یوه سیالي کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیګا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې د خبرونه ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچیانو غواړي چې د اوربند ټینګښت په اړه باندې جدي بحثونه وکړي، ځکه چې دا سازمان د ملکیانو په مرګ ژوبله اندېښمن دی.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا یو مسؤول زمان سلطانی و. په دغه پروګرام کې به د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه هم یو مفصل راپور درته خپور کړو. عام افغانان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه څه وایي؟
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ په ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی.
د لوی پکتیا د ځنغوزو یا جلغوزو سوداګر وایي چې د دغې میوې د قیمت بې ثباتی دوی تاواني کړي دي. د خوست د والی ویان بیا وایي د جلغوزو د پروسس او همدارنګه د ساتلو لپاره هڅې کیږي.
په خوست کې د جلغوزو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
په فرانسه کې د 14 کسانو د محاکمې په اړه هم درته راپور لرو چې د ځینو کارتونستانو په وژلو باندې تورن شوي دي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه خبره کړو. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له دولت او طالبانو غواړي چې د ملکیانو د ژوند د ژغورلو لپاره د اوربند وکړي او د ملکیانو ژوند ته دې پام وکړي. دغه سازمان یو مسؤول زمان سلطانی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو ډېرې مرګ ژوبلې دا سازمان جدي اندېښمن کړی دی. تمه کېږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم او جدي بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهارشنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربان موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبه په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان راګرځېدل افغانستان ته. دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 20مې په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یو آنلاین امنیتي غونډه کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوي، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
په قطر کې د سولې د جدي خبرو په اړه مو راپور واورید. ورزو غزنی ته هلته یو شاعر او سندرغاړي د وینو د تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي لپاره یو سندره جوړه کړې ده. غزنی هغه ولایت دی چې دلته بل هر ځای زیاتې وینې توی شوي دي او څو واره د خونړیو جګړو شاهد پاتې شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور جوړ کړی.
موسیقي د مینی عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه، رنګ، پیغام او موخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړی هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
قتل دی منا شیلان وی ندی
نتوی گی. د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکاره دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي
له دې څخه زما مرال داسې له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بلسې نور د بدبختي دي خدای له دې وطن ورکه کې په همدې خاطر مې دا سندره وویل چې څو د هغه خلک چې جنګ کوي هغه خلک چې جنګ خوښوي سترغو ترغوګه دا سندره ورسي او سوله راسي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ډیری ځوانان او روڼان دي په خواله رسنیو او د دې ترڅنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام ترڅنګ د شاعر او سندرغاړي د احساسات او هنر ستاینه کوي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ورزو کابل ته د ارګ یو شمیر کارکوونکي د یو نوی کوډ نه د استفادې په برخه کې د ځینو خبرو شوی راپورونو په اړه باندې خبرګونونه خودلې. دوی ویلي دي چې د شخصي اهدافو لپاره پیسې نه دي کارولي. د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي ولسمشر او مخکینی اجرایه رئیس د یو نویم کوډ څخه د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې. رحمت الله افغان دغه راپور جزئیات وړاندې کوي.
په ار کې یو شمیر کارکوونکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې له یو نوي کوډ نه چې ورنه د استفادې واک یوازې له ولسمشر سره دی دوی د شخصي اهدافو لپاره استفاده کړې ده. یو نوي کوډ نه د استفادې واک یوازې د ولسمشر دی چې په بیړنیو حالاتو کې ورنه استفاده کیږي. خو د ولسمشر غني د ولسمشرۍ په تیر دور کې چې اجرایه ریاست یې درلود اجرایه رئیس ته هم د استفادې واک ورکړل سوی و. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی لومړی خو دا رقمانه د ترلاسه کړی او له واقعیت لرې خبره ده. د کور کرایه مې چې د اصولو له مخې د حکومت او کور د خاوند ترمنځ یې رسمي تړون سوی له هغې کمه ده کوم چې په اړه یې ویل سوي دي. ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ هم یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه خپور کړي راپور کې د دې ترڅنګ چې دقت ته پام نه دی سوی په خبره یې یو شمیر مشخص کسان پکې په نښه سوي دي. د ولسمشر فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي هم دا رد کړی چې ګوندې له دې کوډه یې پیسې اخیستې وې او په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي کوم رقم چې په راپور کې یادونه سوې د فرهنګي مشاوریت په کارکوونکو پورې اړه لري. او د ولسمشر بل سلاحکار وحید عمر هم دا راپور رد کړی دی. دا راپور چې د اطلاعات روس په نوم یوې ورځپاڼې خپور کړی پکې راغلی چې په 1998 کال کې له یو نوي کوډ نه له 2 میلیارډو زیاتې افغانۍ د موټرو د کورونو د کرایو د کارکوونکو د امتیازاتو او د دفتر د لګښت په نوم ویستل سوي دي. د دې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر الیاس نواندیش ټینګار کوي چې دا راپور سم دی او سرچینې یې کره دي.
زمونږ هدف د دغه راپور له جوړولو دا و چې وښیو له یو نوي کوډ څخه څنګه استفاده شوې هغه کوډ چې د عامې بودیجې یوه برخه ده. تاسې وینئ چې له دغه کوډ نه د شخصي اهدافو لپاره ولسمشر او د پخواني اجرایه رئیس ته نږدې کسانو استفاده کړې.
خو ورځپاڼه ورته د فساد نوم نه ورکوي. له یادې ورځپاڼې پرته تر اوسه بلې کومې خپلواکې سرچینې دغه راپور نه دی تایید کړی. د افغانستان ولسي جرګې ویلي دي چې دا موضوع څېړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیردمن د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خپل د بودیجې کمیسون ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه څېړنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سر لیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې د دغو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو د دغې موافقې په اړه ورسره مشوره کوله او ډاډ ورکوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورځپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلي وو. ستارز اند سترایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیک چې ویلي دي، له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې، خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه، ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي پر امریکا د بریدونو نیت لري. ستارز اند سترایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي، چې ویلي دي له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې، د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قوماندانانو ملاتړ راجلب کړي. ښاغلی حنیفي بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساسي ښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هیواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 ترمنځ وي. اندرو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څېړونکو په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پېژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړې، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کېدای شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کورونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي، په دې هیواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دغه جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې مناسبت نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوري.
نسل وژنه یا جینوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 11 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 22 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوي، نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کېږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنګ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د پنځمې مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې دا دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو څلوېښت کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتلل، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل،
خو د بشری حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته ویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشری جنایات دي او نسل وژنې نشو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو څلورو لسیزو کې دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
دا رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است.
د نسل وژنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وژنې او اړخونو په اړه یې پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنګي جرمونه ووایو، په ځانګړي ډول ملکی مرګ ژوبلې، ګروګان نیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول.
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډله ییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا شپږ میلیونه یهودانو په شمول تر یولس میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلهیزې وژنې، د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډلهیز وژنه او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جینوسایډ په توګه یاد شوي. دا دې ډلهیز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د یوې آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال یې د نړۍ په ټولو جګړو کې له ښکېلو ډلو وختي وچې اوربندې وکړي.
ازادي راډیو ته خواږیاست. اوس هم د هغه څوارلسو کسانو د محاکمې په اړه راپور درته لرو چې په فرانسه کې قاضیه مخته وړل کېږي. د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له پنځو کلونو تر عمري بند جزا غوښتنه وکړه. ادعا کېږي دغو څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستان یې وژلي وو. صالح محمد صالح او په دې اړه راپور.
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له پنځو کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سه شنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا دا غوښتنه د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیزې مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې شپاړس کسان وژل سوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارټونونو خپرولو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل سول. په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل سوی وه.
دغه څوارلس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شرلی ابدو اونیز پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډېرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو، موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې، خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیه الاصله فرانسوي 15 کلن رازاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی، یوه ته د عمري بند او بل ته د 1.5 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د جنوبی آسیا د څانګې یو مسؤول زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لوښکېلو خوا وغوښتل چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. هغه دا غوښتنه داسې وخت وکړه چې تمه د نن په دوها کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو لخوا د سولې په اړه باندې جدي خبرې پیل شي، هغه څه چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاستوي په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې د اجمل نقشبندي او عبدالسمد روحاني په څیر خبريالان هم وژلي دي. د افغانستان د مالیه وزارت په وای په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې پټ دفتر جوړ کړی. کرملین دغه تور رد کړی. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله. د هسپانیې د بارسلونا ښار د ژو بڼ څلور زمریان په کرونا اخته شوي. او بیګا د یوونتوس لوبډلې چې پکې کریستیانو رونالدو لوبیږي د بارسلونا په وړاندې 3-0 بریا خپله کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمه پیلو. لمړی خوست ته ورزو. البته لوی پکتیا د چالته د جلغوزو سوداګر سوی د جلغوزو کاروبار څنګه دی په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د جلغوزو یا جنغورزیو سوداګر او کاروباریان وایي د زنغوزیو بیې لکه د اسعارو بیې هره شیبه ښکته پورته کیږي چې سوداګرې زیانمن کړي دي. ولې د جلغوزو بیې بې ثباته دي؟ پر لاملونو یې له خوست څخه احسان آریان راپور لري.
زنغوزی هغه وچه میوه چې د بیو پورته کیدل او ښکته کیدل یې لکه د ونډو د بازار هره شیبه بدلون مومي. هغوی چې د میوې سوداګري کوي لکه د اثارو نرخونه هره شیبه د میوې بدلیدونکي به یې معلوموي او بیا پرې پیراو پلور کوي. د نعیم په نوم د میوې یو سوداګر د زنغوزیو کاروبار د ارمان سودا بولي.
دې سودا چې دا هر وخت د ارمان سره ده که وایي کوم لږ چې سن اثر ارمان به کې او که وایي نه کوي انشاءالله بیا به سن ارمان کې ځکه چې دا ریټ داسې مختلف غونډه دی لکه لږ لوړیږي او کله کله ټوټیږي.
خو پوښتنه ده چې د میوه ولې لکه د نورو میوو او زیات شمېر توکو په څیر تر یو وخته ثابت قیمت نه لري. د زنغوزیو ګڼ سوداګر او کاروباریان دې پوښتنې ته ورته ځوابونه لري. دوی وایي سړې خونې نشته، بهرنیو هیوادونو ته د میوې پر صادراتو محدودیتونه زیات دي او سخت کالي حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی چې ورسره د میوې قیمت د تیر کال په پرتله نیمایي ټیټ شوی او په عین حال کې بې ثباته هم دی. بارام خان زدران د زنغوزیو بل کاروباري دی. دای وایي څو ورځې وړاندې د میوې قیمت هغه مهال 45% پورته شو چې خلکو چین ته د میوې د صادرولو په اړه د هوایي پروازونو د پیلېدو تشاوزه واورېده. هغه د اوسنیو بیو پاړه راته وویل،
نن سبا خو ریټ په حال 1,00,000 روپۍ وو. اوس چې دغه تاریخ ورکړای دی چې په شلم تاریخ نه دغه پروازینه کې د وړې تیارې بیا بیرته لږ ځښو د خالي آزادو شپږ تزره دی 1,00,000 شپږ تزره کلدار دی.
خدا چې چین ته د زنغوزیو هوایي دهلیز الا کله رئیس تړلی او په دې اړه رسمي معلومات څه دي چې کله به پرانیستل کیږي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مو پوښت، خو مسؤلینو یې په تیرو شپږو ورځو کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. د زنغوزیو بې ثباته بیو یو شمېر سوداګر میلیونونه افغانۍ هم زیانمن کړي. دوی وایي تر هېر خو نور د افغان حکومت دوی له داسې سوداګرۍ وژغوري چې د نن ورځې قیمت پکې په سبا ورځ له نیمایي راښکته وي او بیا هم پورته تللی وي. سوداګر د سنځ د هاوري لپاره یوالاره د زنګوزیو د ساتلو لپاره د سړخونو موجودیت بولی. دوی وایي ک سړخونی ووسی سوداګر به د میوې د خرابېدو ویره نه لري او د نرخونو د خرابای په صورت کې به زنګوزی وساتل شي. د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه د افغانستان د زنګوزیو ایولو یا برخه تولیدوي. د خوست د ولی لویاند طالب منګل څخه مې د زنګوزیو د سوداګرو د سنځو د هاوري او د سړخونو د اړتیا په اړه وپوښتل. د وویل
په خوست کې د جلغوزیو لپاره سړه خونه موجوده نه ده، خو د سوداګرو سره په دې برخه کې همکار یو او د پروسس لپاره مونږ په صنعتي پارک کې فابریکې په نظر کې نیولې دي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د 1999 کال د لړم په 15 نیټه چین ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیست وکړه.
د دسمبر 9 ل فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ نومول شوې. ل اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یو له اساسي غوښتنو څخه ده. هغه غوښتنه چې د نګري سلو هیوادونو او سازمانو استازو د نومبر په 14 د جنیو په کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار ور باندې وکړ او د خپل مرستو دوامې په همدې مسلې مشروط کړ. په دې اړه باندې فریبا ظاهر یو مفصل راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ په ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه حتمي پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاتې سوی.
زم د یو ځوان په صفت دغه حالت څخه کړیږم او که چیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
فساد خو د ټول افغانستان فساد روان کوي. تو خدای ته د دې په کورو کې چې څونه پیسې راغله په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټه وکړه؟ خو نو سرکونه جوړ شو، نو پلونه جوړ شو، نو ډنډونه جوړ شو، دا سر چپا دې مونږ مشران روان دي. دا چې وړ وړ ډنډونه په داسو کې جوړ شوی وای هغه دې مونږ وبوالې ایران او پاکستان ته تللې. فساد خو ځاتی لا کینه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول ترسره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنې. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرېختینو هڅو، د نشئی موادو د کارولو پرمنه کیدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتونکو یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې ترڅنګ شه حکومتولي هم مهمه بللې ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپلو وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تېر شول، خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیف کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان شول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید دی او ورستۍ ګام یې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران به لري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات دی چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته پیولي کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډو په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه کال له 14 امتیاز ترلاسه کړی و او له 180 هیوادونو څخه په 103 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې ول پوری په خپل په فساد کې ککلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقې تجربې شته. په دې لنډ موده کې کچېری اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ستر لبینه لای. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا شول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي، نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترغلي دي، ډیره مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مرا سره شریک کړي دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوندو مسولینو پر ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونی مشته د ازادي رادیو د وژل سوی خبريال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په تړاو څه پرمختګ نسته په تړنو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دا او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره مشته د پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه به په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي، څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم دوه اول به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بله السلام علیکم. سلامونه د ازادي رادیو کوونکو او اوریدونکو ته وایم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام پیښیدم. په هلمند کې چې د حساب د یو میاش پر کېږي چې کتمن یې نه دی وسوي، موږ په دولت باندې ډېر انتقاد لرو، ځکه چې دولت یو داسې قضیه